باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را که ساعت 8 صبح است تقدیم میکند.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په لنډو خبرونو کو د ماشومانو د ملاتړ مسه یا سیف د چلډرن وایي افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي دي. د دې مسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې 9.9 میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 4 میلیونه ماشومان چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تېرو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هېواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډېر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول د ډېری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دې راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي. خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې د غراز د خپل لسګونو شی مذهب د وژلو مسول هم طالبان بلل شوی او ویل شوی چې نه دي توانیدلی د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لګکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ختیځ، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي. کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 170 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې په روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د سپاه پاسداران انقلاب یو مخکښ قمندان جنرال ابوالفضل علي جاني په سوریه کې وژل شوی. دفاع فارس خبری آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کاوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعګانو د دویم او درېیم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوي دي. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغو کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون سه‌شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 8 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنیو پر غړو لګول شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولدي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. د اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې لخوا وږي ویدېږي چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنۍ حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه ښوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ور شوې دي چې د دې عامل وچکالی، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موصول لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو این سی آر استازي په پکتیکا کې د تیرې میاشتې د خونړۍ زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې دوی د دوو سرپناوو د جوړولو لپاره 14 میلیون ډالر بیل کړي دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو له مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د حواله سړې دو مخکې دوی ته سرپناوي جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار د دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی، ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپناه په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د 3 ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنی سروې شوی او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوی او چارې د جمعې په ورځ پیل شوی، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واوره هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنې کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې د دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار موسو نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې د یوه سرپناه او دغه د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو اوری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اواز اوریدلی شئ. او اوس هم تاسو پام راګرځوو د آزادی رادیوي مجلې خبرونې ته.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چر په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوې.
د بولده کلا د خرکی شریف دی، جامع د داینو مقبره ده، داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده کلا
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دی یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه
د ژوند حقیقي پیشې خو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیر یوه کال کې د نږدې 190 تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خصب راپورونه خپره شوي دي. او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکې غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نه ثبتېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یوه کال کې 10 نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر 10 پورې تاریخي آبدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دی، عینو قاریز د نرزی پخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر 300 کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. دا په خبره په دغه تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو وروسته کې بیا موږ د هغه آبداتو چې هغه د بد او خیم حالات سره مخ دي، د هغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحې او مقدس لرغوني ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او رجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي، هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پرې نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوی ورستی پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تېر یوه کال کې په کندهار کې نږدې 10 تاریخي ابدي او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تېر یوه کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یوه بله نښه ده، او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال موږ ولیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو، په مدرسه باندې بدل شو. او دا دی اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رارسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا ناخبرۍ کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوه، زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راشي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي اثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال انگیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پرشپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو. نو دا خو اکثره کنډوالې دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دی یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی، دی یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې لپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینه کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي، تنظیم شوې واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوي وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهمه تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدل نه خبر زاول مطمئن نیم چې دل نه خبري کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که هیان دل نه خبري کېږي او په دې نه متيږي چې دا مخروبي دي، نو باید ویل شي تاریخي عبادت تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا د سی آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري. دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغوي.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدي چې د تاریخي سیمه پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې رنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ د ختیځ دیوال سره دروازې سره یوه ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنې بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلی وه. ولې هغه تاریخي ارزښت ډېر مهم وو. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به د توحید ماڼۍ ویل، یا توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په انیل کې. ولې ډېره لوکسه ودانۍ وه او هغه ټول په نویو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسی شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت په کتوم او دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خودلې دي او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د دیارلس سوه او پنځوس یا د نورلس سوه او اتاویا کال له کودتا نه وروسته تر نورلس سوه او یو نوي پورې چې دوی فعال و دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر و او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخشي د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یې یاد کړئ؟
هو، موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یوه مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابي شوې ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایډیالوژي تعقیبوي. او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایډیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غنی چې یو شمیر حقیقي پیښې کیسه کړي دي خپلې تجربې پرې بحث کړه سره شریکوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیوی مجله خبرونه ته راستولې.
چه زما پسینه زانگی لونگینه پروت خماری پدی پانگی لونگینه دمریو پیغلی طولی درمینی دمریو پیغلی طولی درمینی تپ تور خلور خاندی لونگینه پختنی خایست پدغ حد تمام دی یه دشنو خالونو لاندی لونگینه یو چونده با دا اشنا پنم در جور کرم ستا با همشی دا عشق چانگی لونگینه لویجار سنگار تیار لکه کابل می لویجار سنگار تیار لکه کابل می درنجو دی تر تالار لونگینه د تنور لمبو د نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دانګ لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیر به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څه واورو چې لدی سونځي سره څه چم کاوه
په کیسو کې زره برخه لکه مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینې او تاسو په کیسه کې تصادف پکې ګرځي او تصادف خپل د کیسې لا بلا بلا اړخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه چې کوم د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې څه لا اصل څه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته خو د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دي داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت ځان مان کړی.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تصویر وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي یعنی هر حسون کې پیښه او دا اتمی نه دی چې تصادف دی. دغه کیسې چې موږ راخیستي دي دغه لوستې پیښې ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف. او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندان نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشر خبرې په ګډه د کلي خو په دې تیرو 40 کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاری وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لېږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو، دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه، یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل، څومره شان مو تریل لري کول؟
واقعیت دا چې زه نه داسې څه نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور لاندې نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یاستی د څه سره چې د منلو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان وو چې ما په غیبان د کار کوو، داستان کې مختص موضوع راخستی و یا ما راخستی و چې یو کس ډیر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړیږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانه څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضي پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته ویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بل خبر دا چې دا خپله دغه د کیسه یا د دغه ناروغۍ شدت مختخی
دغه خبره چې تاسو ورته دا د نقل اصولو سره سمه نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته راشم، د رښتونی پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګار ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو، سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې بعض یو خبرو منو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دا د کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي ما هم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو د لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د یو تشخیص مخامخ کیږو. دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کیدې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسی فریک راو کړی او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راو پاروي. یو جمله ده تاسو ته یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو د هغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما د هغې سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصول سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرضاً سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي، لیکل هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او کوم موږ تکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. خو پخپله کله چې مور یې مریضه کېږي، په کورونا اخته کېږي، ځینې ځای ورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه چې تکرونا مثلا په دې کیسو کې وو، نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، د غلیو بل چې معلومات انتقالو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، د ستونزې سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه، دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، دغې په اړه ما لیکلی وای. او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن تر دې کم بده احساسي، نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسم لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم دوی د لهجه ځنې سوچا مکالمه را واخلم، اده اقل چې دغه په دې باندې لوستونکی پوه شي چې دغه کیسه واقعا چې دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نعمه جان غني، حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقیقي پیشه بدل کړی دی په خپلو دغو کیسو کې
ځینې وخت داسې پېښ شوي دي. زما زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا پکې ساتل شوی و یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي پکې ساتلی دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې هم داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه ده چې مثلا خپل تخیل ور دخیل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نه شي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله وسنی زمانی ته راځي، او هنری کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلې شي، او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل یو شی چې موږ البته موږ کې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره ځینې کیسې مې همدغسې چې تاسو له آخره پیل کړی او بیا بېرته د تېرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان کې دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دا مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدې د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانېږي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حال و هلته څنګه و. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعمه جان غني، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند هغه اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې، خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي، دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي. یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څو کاله وروسته لوستل کېږي، جغرافیه پکې داخله ده، دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش مې کړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي وروسته به لوستونکي قضاوت وکړي.
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ور نږدې شوي یاستئ، نو په دې حساب باندې څرنګه ډاکټر صاحب څخه دغه کیسې بیا له هنره ور آخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولې نه، خو د دې پروژې اصلي هدف همدا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دغسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي، دغه کیسې وپنځول شوي په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي، نور ځایونو کې ممکن دغه خبرې راخیستل شوي وي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړوي چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره غوروځي، یا اقلا یوه مفکوره ورکړي چې کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی، که د بحث په ورستیو کې ستاسو نظر واخلم، تاسو چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شک چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژوند را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کرکتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود، آیا که چېرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته په لاس درغلل، حڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېده، هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د خلک خپله تجربه هم ده، دومره د زه نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او ورسره مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه ریښتینې کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغلی څخه هم په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا ښه دی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولولیرا پرویو سادا پنگڑو شنگ